خبرونه د افغانستان په وخت شپږ بجو شو سه احمد زیم تاسو ازادي رادیو ته وغوښت مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتراش یو ځل بیا د افغانستان په اړه د فوق العاده غونډې د جوړېدو اعلان وکړ، خو دقیقې نیټې په اړه یې څه نه دی ویلي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې په یوه خبري کانفرنس کې ګوتراش وویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو تمرکز وشي. هغه دا برخه د طالبانو د رژیم تر ټولو ډارونکی اړخ بله. ګوتراش د قومي ډلو پر وړاندې د تبعیض او له افغانستان څخه نور وادونه ته د طرحګرۍ د صدرولو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ په غونډه کې له چین او روسیې پرته ټولو وادونو چې د طالبانو متحدین دي د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بله، او د دې ډلې د امر بالمعروف او نایلان مکر نوی قانوني هم وغنده. د بخنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشري عزت جنایت په توګه وارزول شي. د بخنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپله اکسپانه کړی دی. دا سازمان وړاندې لیکلي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو له هر راس فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي چې د ښځو نجونو حقونه رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې کابل ونیو، له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل، او بیا کال وروسته د پانتون دروازې هم جنو پر مخ وتړلې. د هرات ځای مسولین وایي چې پرون دغلته یوې ټرافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ نه غړي مړ شوې دي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د هرات ولایت وایانت یوسف سیدی له قول وایي چې پیښه د دې ولایت په زوال ولسوالۍ کې د یو پاووس او 500 ډول موټر د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. د پیښې لامل د موټر چلونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. خراب سړکونه، د ټرافیکي نښو نه قانون نشټوالی، او د موټر چلونکو لخوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراعاتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړیو ټرافیکي پیښو سبب کیږي. په داسې حال کې چې کاملا هاریس او ډونالډ ټرمپ د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو نوماندان په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دغې ټولنې د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي چې په ایالتي سیالیو کې مهم رول لوبولی شي. کاملا هاریس هیله منده ده چې د روسیې پر وړاندې د پولندي ټبرو امریکایانو او د ټرمپ لخوا د اوکراین په ملاتړ کې د شک او تردید څخه ګټه پورته کړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر او ډیموکرات ګوند نوماندې کاملا هاریس انتخاباتي ټیم چې د چهارشنبې په ورځ خپلو پولندي ټبرو امریکایي ملاتړو سره یو ملي فنی تماس تنظیم کړ، سو هغه د خپل سیمیز شبکلو لري ته د انتخاباتو د کمپاین په تړه وغږیږي. ټاګر شوی ډونالډ ټرمپ هم د سپتمبر په 20مه د پولندي ټبرو امریکایانو له یو زیارت څخه په پنسنوالیا کې لیدنه وکړي چې چیرې به چې د کمونیزم ضد دیوالي د تاریخ د یادګارو پرانیسته وشي. د امریکا د جمهوری پالو کاندید ډونالډ ټرمپ د پولند ولسمشر انداری دودا سره یو ځای په دې مراسم کې ګډون وکړي. او روسي خبرم د لوبو لډګر دی چې ټاکل شوی سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیوړي لوبډلې سره د 500 ورونو لوبه وکړي. طالب د دوړو لوبډلو ترمنځ روانې لړۍ دوه یو بده چې د متحده عرب اماراتو په شارجه کې تر سره کیږي. پروري لوب افغانستان د شپږ وکټو په توپیر ګټلې ده. په پرونی لوبه کې افغان بلران وتوانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د یو سلو شپږ منډو په جوړېدو اوټ کړي. د هدفته افغان لوبغاړي په شپږ ویشت ورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو ورسېدل. د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ به د دې لړۍ دومه وروستۍ لوبه د یکشنبې په ورځ ترسره شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لغونې د افغان خزو د قونو تمې څه دي؟
افغانستان خلک ستړي دي. پس له درې کاله نور اعلامیو او اطلاعاتو ته ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت پاک لباندې واخست.
د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د ښوونیز کال په سره له شپږم ټولګي پورته اته ډېر زر نجونو د زده کړو دوام څخه بې برخې کېدل.
ځکه له شپږم ټولګي څخه پای او شوم او اووم ټولګي ته کامیاب شوم. ما غوښتل چې خپلې زده کړې تر سره کړم او دوام وکړم او ورکړم، خو طالبان هیڅ صورت اجازه نه راکوي.
او میدان وردګو کې د برېښنا نشتون زده کوونکي اندېښمن کړي دي.
نو موږ مشکلات د برق څخه د کچې طرف اسینو. موږ اوس ځینې غټې دستګاوې دي چې په عادي جنراتور باندې نه چلندېږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ملګری ملتونه د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه جوړوي. د ملګری ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش پرون د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې وی خبري غونډې ته ویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو له قانونه د پراخه سرغړونو په اړه خبري وشي. پرون امنیت شورا د افغانستان په اړه ناسته درلوده چې په کې غوړي ودونو د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې وښودې. نور جزات د اکرم لیکرام په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د دغه سازمان په ځانګړې غونډه کې به د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو نه د پراخه سرغړونو په اړه خبرې وشي. هغه چې د دغه سازمان سرمنشي د طالبانو د اوسني رژیم تر ټولو وحشتناک اړخ بولي. انټونی ګوتریش پرون چهارشنبه د سپتمبر 13مه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته د دغه غونډې د جوړېدو خبره وکړه، خو دقیقه نیټه یې ونه ښوده.
موږ په افغانستان کې د اوسنی استبدادي رژیم په چوکاټ کې د توکمیزو ډلو پر وړاندې د ټولو بشري حقونو سرغړونو او تبعیض په اړه ژور اندېښمن یو.
ګوتریش په افغانستان کې له ترهګرو ډلو د طالبانو پر ملاتړ هم اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړ چې دغه ډلې د نورو هیوادونو لپاره هم ګواښ پېښولی شي هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پنجشنبه د سپتمبر 19مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یوه خبري غونډه کې د ښاغلي ګوتریش څرګندونه رد کړې او نوموړی د معلوماتو په کموالي تورن کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش دا هم ویلي چې ملګري ملتونه د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره کار کوي، خو په خبره دا کار ځکه ستونزمن دی چې طالبان په اوسنیو شرایطو کې همکاري ته زړه نه ښه کوي. ګوتریش په داسې حال کې د افغانستان په اړه د یوې فوق العاده غونډې د جوړېدو اعلان کوي چې په دې هیواد کې بشري وضعیت خراب او د ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د لا ډېرېدو په حال کې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي امنیت شورا په داسې حال کې چې هر ډول واک او صلاحیت لري د افغانستان په اړه یوازې په اعلامیو او خواخوږیو بسنه کوي. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعال شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو له راتلونکي ناستې ډېرې تمې نه لري.
سربیره پر دې چې د افغانستان د خلکو حقوق په هیڅ شي کې تعریف شوی نه دی، خو بیا هم زه فکر کوم بین المللي ادارې نه غواړي چې خپل دغه پاتې راتلو ته غاړه کېږدي. نو زما په اند راتلونکې غونډه به هم که چیرته په همدغه منوال باندې مخته لاړ شي کم تمه او توقع به ورنه ډیره نه کیږي. افغانستان خلک ستړي دي، پس له درې کاله نور اعلامیو او اطلاعیو ته ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت پاکله باندې واخیستل سي.
خو د ښځو د مشارکت شبکې یوې غړي ترنم سیدی بیا وویل دې ډول ناستو تمه لري چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د ښځو ضد سیاست د پای لامل شي.
نتیجه و برایند این نشست ها اقدامی
د دغه ډول ناستو پایله باید د ښځو په وړاندې د طالبانو د ضد سیاستونو پای ته رسیدل او د بشري حقوقو ځای پر ځای کول وي. د دې ترڅنګ باید پر طالبانو د سیاسي فشار لامل شي تر څو دغه وضعیت بدل او د افغان میرمنو حقونه خوندي شي.
افغانستان یک راه چاره درست میاندیشند.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیت لږ تر لږه اویا فرمانونه پلي کړي. تر ټولو وروستی هغه د امر بالمعروف قانون دی چې له مخې پر افغان ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې له چین او روسیې پرته چې د طالبانو ملاتړي بلل کېږي ټولو غړو هیوادونو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. هغه قانون چې د نورو محدودیتونو ترڅنګ پکې د ښځو غږ او صورت هم عورت بلل شوی دی.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق وایي چې سږکال د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونځیو د ښوونیز کال په پیل سره له شپږم ټولګي پورته اته دېرش زره نجونې د زده کړو له دوام څخه بې برخې شوې دي. یونیسف د نجونو له زده کړو څخه په ملاتړ سره ویلي چې زده کړې در ماشوم حق دی.
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي درې کاله کېږي چې نجونې ثانوي ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري او نږدې 1.5 میلیونه نجونې له دې امله اغېزمنې شوې. یونیسف د سپتمبر په 13مه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د درې کاله پوره کېدو په پلمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي سږ کال د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د د نوې ښوونیز کال په پیلېدو سره 18 نجونې نشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. یونیسف ټینګار وکړ چې زده کړې د هر ماشوم حق دی او نجونو او هلکانو ته اجازه ورکوي څو د ژوندي پاتې کېدو پرمختګ، د ښو پرېکړو په نیولو او د ښې راتلونکي د خوندي کولو لپاره اړین ادراکي مهارتونه ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان هم د سپتمبر په 13 د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز د 3 کلنې په مناسبت په یوه بیان کې په خپله ایکس پاڼه ویلي، له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند باید د جنسیتي ځورونې او د بشریت ضد جرم په توګه وڅېړل شي. یاد سازمان دغه شان په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره دي له ټولو ډولونو څخه کار واخلي څو د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی او ساتنې وکړي، د جنسیت پر بنسټ ځورونه پای ته ورسوي او ښوونځیو ته د نجونو د راستنېدو او په ټولنیزو، سیاسي او کلتوري برخو کې د ښځو د معنی لرونکي ګډون لپاره زمینه برابره کړي. هم مهاله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم د سپتمبر په 13 په خپله ایکس پاڼه لیکلي، افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو پر ثانوي زده کړو یې بندیز لګېدلی. ښاغلی بنټ زده کړې نشي تم کېدی کمپاین کې په ګډون سره ویلي، ټول نجونې او ښځې پرته له کومې بهانې د زده کړو حق لري. دا په داسې حال کې ده چې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم مایې غوښتلې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، خو اوس د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله ناهیلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې مریم چې تازه یې شپږم ټولګی پای ته رسولی ازادي راډیو ته وویل،
زه کال شپږم ټولګي څخه فارغ شوم او اووم ټولګي ته کامیاب شوم. ما غوښتل چې خپلې زده کړې ترسره کړم او دوام وکړم ورکړم، خو طالبان هیڅ صورت اجازه نه راکوي.
په ننګرهار ولایت کې د یو شخصي ښوونځي مدیر هدایت الله امانی ازادي راډیو سره په خبرو کې په شپږم ټولګي کې د ښځینه زده کوونکو د وروستۍ ورځې حال داسې بیانوي،
د شپږم ټولګي نجونو اخرنۍ ازموینه وه، نو په هغه ازموینه کې موږ غوښتل چې هغوی ونازو، هغوی ته یو تقویه ورکړو، هغوی ته یو فکر ورکړو چې نه دي خفه کېږي او انشاءالله موږ یې خدمت کیو په هر وخت کې. خو د هغوی د دې په ځای چې خوشحالي څرګندګي ځکه یو سنف ارتقا کوي، مګر هغوی په زړونو کې ډېر خفګانونه پریشانه نه وي، حتی ټولو ژړل.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې خدیجه چې دا هم د شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومه شوې، ازادي راډیو ته وویل،
د شپږم صاحب نخلاص یو ټول ملګری هم خپه وي، استاد هم خپه و، نرمې م غوښتل چې درس ووایي، ډېر مینه مې ورسره وه خو نه شوله، ورته وی نه وی نور م غوښتل چې یو ډاکټره شم یو معلمه. په خپل کلي کې ډېر شوق مې و ورسره د درس څخه.
طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه د پاسه 3 کلونو کې افغان ښځې او نجونې له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو منع کړي. که څه هم د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیزونه پراخ کورني او بهرني غبرګونونه راپارولي دي، خو بیا هم دوی په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د امریکا، چین او روسیې د نظرونو د اختلاف خبر کوي. لینډا توماس گرینفلیټ پرون چهارشنبه ناوخته د سپتمبر 13 په واشنگټن کې د بهرنیو مطبوعاتو په مرکز کې د خبري ناسې پر مهال د وی پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د طالبانو رسمیت پیژندنې وړاندې امریکا ته د بشري حقونو خوندیتوب لومړیتوب لري. که څه هم له طالبانو سره د روسیې او چین تعامل خدای خو دغې امریکایي ډیپلوماټ ویلي چې د بشري حقونو موضوع د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د واشنگټن، بیجینګ او مسکو ترمنځ د اختلاف لوی لامل دی. د نړیوالو چرچمو یو شمیر پوهان به وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړي ودونو ترمنځ د نظرونو اختلاف د افغانستان په زیان دی او په موجوده حالات منفي اغیز پرېښی دی. تفصیل پر راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو اندېښنو په دوام په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د امریکا، چین او روسي نظرونه ویشلې دي. لینډا توماس گرینفلینټ پرون چهارشنبه ناوخته د سپتمبر 13 په واشنگټن کې د بهرنیو مطبوعاتو په مرکز کې د خبري ناستې پر مهال د وی پښتنې په ځواب کې ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خوځو اونجونو وضعیت په دوامداره توګه مخبر خرابې دوی او باید د طالبانو د بدلون لپاره ډیر څه وشي.
موږ په دې باور یو چې د طالبانو حساب ورکولو او بدلون ته د مجبورولو لپاره باید ډیر څه وشي. طالبان نشي کولای په داسې نړۍ کې خپل موجودیت ته دوام ورکړي چیرې چې دوی ښځې څنډې ته کړي او 50% په چارو کې ونډه نه اخلي. همدا یقینا هغه لوی توپیر دی چې موږ یې له چین او روسیې سره لرو.
China and Russia.
اغلی توماس د طالبانو حکومت رسمیت پیژندنې ته په اشاره سره وویل د امریکا متحده ایالاتونو ته تر هر څه وړاندې د بشري حقوقو خوندیتوب لومړی توب لري. په ورته وخت کې نوموړي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو ملاتړ وکړ او سپارښتنه یې دا وه چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی باید له طالبانو سره په مسلو کې ښکیل شي او هغوی د داسې لارو چارو ته وهڅوي چې د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د جدي پاتمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړې لیک کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا خبرې وکړې. چین او روسیې هغه مهال د پریکړې لیک له لاسلیک کولو ډډه وکړه. طالبانو هم وړاندې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د سیمې د هیوادونو له سفیرانو سره په یوې ناست کې ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یونامه په موجودیت کې د نویو ځانګړو استازو ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي د نړۍ د لویو هیوادونو ترمنځ اختلافونه کمزورو ملتونو ته ګڼ زیانونه پیښولی شي. دوی وایي که چیرته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړو هیوادونو په یو خله په افغانستان کې د بدلون لپاره غږ پورته کړی وای اوس به وضعیت دومره خراب نه وای. لړډلې حکمت الله حکمت آزادی رادیو ته وویل
د نړیوالو ابر قدرتونو ترمنځ اختلافونه په حقیقت کې کمزور ملتونو ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي. هغه اختلاف چې د امنیت د شورا د 15 دایمي غړو ترمنځ د افغانستان په قضیه کې موجود دی دا د افغانانو په ګټه نه دی. کچیرې دغه هیوادونو د یو دریځ څخه په نننیو چارواکو باندې فشار راوستي وای نو نن به زموږ د لونو پر مخ باندې د اقرا دروازه نه وای تړل شوی.
دغه شان د نړیوالو اړیکو بل کارپو جاوید جاوید بیا په دې اړه وای
د افغانستان خلک د بشري حقونو مستحق دي او د بشري حقونه عقلانی او منطقي دي. دوی د دې نه پرته چې لوی قدرتونه او لوی ځواکونه څه فکر کوي د افغانستان خلک دي مستحق دي او دوی باید د بشري حقونو لکه مکتب ته تلل پانتون ته تلل او عمومي ځای ته کار کول لپاره زمينه برابر کړي.
د نړیوالو کارپوهانو په خبره د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خړو هیوادونو ترمنځ د نظرونو ویش د لامل شوی چې نه یوازې د افغانستان بلکې د نورو نړیوالو کړکیچونو په اړه هم د نړیوالو رول بیا غیزی وي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو د مڅپه کې لکتر لګ شل تنه وشل شوې دي. لبناني چارواکو د سپتمبر په 13 ویل چې په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو دوهمه څپه لکتر لګ شل کسان وشل او په سلګونو نورې ټپین کړې دي چې په سیمه کې د وی هرارخیزي جګړې ویره راپرول ده. نور جزئیات د فرشتي صحاک پر راپور کې
لبنانی چارواکو د سپتمبر په 13 موبایل په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د 14 او 2 سپیل لک تر لګ شل کسان وجلی او په سلګونو نورې ټپین کړی دي چې په سیمه کې د یوې هر اړخیزه جګړې ویره یې راپارولې ده. یوې امنیتی سرچینه او وایني شاهدانو ویلي حزب الله چې امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندلی ویلي چې په هغه مخابراتي ارتباطي وسایلو کې 14 شوي چې د دوی غړي یې کاروي. دولتي رسنیو د لبنان په جنوب او ختیځ کې د ورته چاودنو خبر ورکړی دی. ویل کېږي د چاودنو یو لړۍ تیر ورځ هغه مهال رامنځته شوه کله چې خلک د تیر ورځې د پیجرونو د چاودنې پر مهال وژل شویو کسانو د جنازې لپاره سره راټول شوي وو. د تیر ورځې په دغو بریدونو کې د وژل شویو شمیر 12 تنه وو چې د حزب الله د ډیرو جګړه مارانو په ګډون ته 2200 ډیر کسان پکې ټپیان شوي وو. د لبنان د روغتیا وزارت د سپتمبر د 13 په برید کې په نښه شوي وسایل د واکې ټیک په نوم معرفي کړی دی. یاد وزارت د سپتمبر په 13 مخام نه وخت په یو بیان کې د مړو شمیر له 14 پورته تر 30 تنو یاد کړی او ویلي دی چې تر 450 زیات کسان ټپیان شوي دي. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه یې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني، د وروستي 14 تر شا اسرائیل په لاس لرلو تورنوي او وایي چې دغه عمل د سیمه ثبات له ګواښ سره مخامخ کړی دی. حزب الله او د لبنان حکومت هم پر اسرائیل د هغه سپړه واچول چې لری ځای کنټرولیدونکي پیچلی تنظیم شوی 14 بلل کیږي. اسرائیل تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د سپتمبر د 18 له بریټ څخه مخکې اعلان وکړ چې دوی په غزه کې د حماس وړاندې د خپل جګړې اهداف پراخوي. د سپتمبر 14 د اسرائیلو د دفاع وزیر یو اف کلانټ د اسرائیلو سرتیرو ته په وینا کې وویل، موږ د جګړې د نوي پړاو په پیل کې یو، دا زړورتیا، هوډ او استقامت ته اړتیا لري. حزب الله د سپتمبر 14 وویل چې د پیجرونو له 14 وروسته یې په لومړي ځل د اسرائیلي توپخانو پر پوستو د راکټونو برید وکړ. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ دواړو خواو ته خبرداری ورکړی چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په یو لیک کې ویلي چې تهران به هغه برید تعقیب کړي چې په لبنان کې د دې هیواد سفیر هم پکې ټپي شوی دی. په ملګری ملتونو کې د سلوینیا سفیر سیمویل زبوګر چې د سپتمبر د 15 کسیزې شورا مشر دی، وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د سپتمبر په 16 غونډه وکړي چې د پیجرونو د دې 14 په اړه بحث وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د سپتمبر 14 خبرداري ورکړی چې د پیجرونو 14 په لبنان کې د ډراماتیکې جګړې د زیاتوالي جدي خطر په ګوته کوي او د دې زیاتوالي د مخنیوي لپاره باید هڅه وشي. د راپورونو له مخې یاد پیجرونه د تایوان نښان لري، خو یو تایواني شرکت ګولډ اپولو په دې چاره کې هر ډول ښکېلتیا ردوي او وایي پیجرونه د هنګري او شرکت جوړ کړي دي. پیجر د مخابراتي اړیکو وسیله ده چې د راډیو څپو له لارې لنډ لیکلی متن او غږیز پیغام ورستول کېدای شي. پیجرونه لومړی ځل په 1950 او 60 لسیزه کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وړاندې شول. هر پیجر د ټلیفون په څیر خپله ځانګړې شمیره او کوډ لري.
له خبرونو ور اخوا
میدان وردګو ولایت کې د برېښنا ستونزه. په ولایت کې د تخنیکی او مسلکي زده کړې د لیسې زده کوونکي شکایت کوي چې د برېښنا د نشتون لامل دوی نشي کولای برېښنا رښتې پوری اړوند خپل زده کړې خي تر سره کړي. هم خلک هم بیا د برېښنا له کمښت څخه شکایت لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي فدغه ولایت کې د برېښنا له کمښت سره ټکوي او وایي چې دې ستونزې د ژوند چارې ټکنۍ کړې دي. د دغه ولایت اوسیدونکو وایي که څه هم د پلازمینې په څنګ او 2 کیلومتري کې پراته دي، خو خلک دومره د برېښنا له کمښت سره مخامخ دي چې آن په تعلیمي ادارو کې هم منظمه برېښنا نشته. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ یو شمېر استادان شکایت لري چې د دې ستونزو له امله زده کوونکو ته هغه ډول زده کړې نسی ورکولای لکه څنګه چې اړتیا ده. د دې لړلې یو ښوونکی محمد حمید ازادي راډیو ته وویل،
عمومی مشکل د وسایلو بخش کې څنګه لرو؟ صرف د برق ده، ځینې وخت د پلونو دي چې په ماشین کې استفاده ده کې پل خرابېږي، همداسې د خامو مواد داسې د دې ولا کمبود سره بعض وخت لکه موږ مخ یو. او عمومی مشکل څه ده؟ د برق چې موږ اسلامي مرد غواړو چې موږ انسټیټیوټ ته برق راکنه، نو موږ مشکلات د برق څه ده چې طرفه سي، نو موږ اوس ځینې غټې دستګاوې دي چې په عادي جنراتور باندې نه چلندېږي، نو هغه کوم عملي څه پاتې دي موږ کولی شو هغه ترسره کړو او د بازار د کار سره کوم نقشې مطابق مواد موږ ترول کولی شو جوړولی شو.
د دې انسټیټیوټ د برېښنا څانګې زده کوونکي امین الله وایي د برېښنا په رشته کې زده کړې کوي، خو وایي دوی برېښنا نه لري چې پر زده کړو یې زیاته منفي اغېزه کړې ده.
او بل چې دا نور انداز اختراګانې زموږ چې د برقي جارګانې دي او یا لوله جملو څخه یو دانه د ورکشاپ مثلا تخنیکی ورکشاپ لپاره پارسنګ تاسو چې موږ ترتیب کړای وو. فری انرژي دا څه ده چې مثلا نه هغه برق ته ضرورت لري، نه مثلا داسې کله چې موږ یو اندازه برق ورکو هغه نو لنګر لري او هغه تاویږي او موږ ته فری برق راکوي. اسلامي امارات د غوښتنه نه ده ځکه چې دا داسې دی او مرکزي انسټیټیوټ ده، او مرکزی نستود ده منگا برق رشته لرو اما برق نلرو منگا جوانده برق نلرو، نو کل دلتا وریزی بس دلتا شده منگا شمسی دو نغا کار نکی، نو منگا ارتناست کنده سی، نو خواب دایی چه اسلامی امارات نده و وقت نلرو چه منگا برق اتا پایی تیری سوی دیو، خو برق یوازی نه مشکل دی منگا برق.
د یاد ولایت یو شمیر نور و سیدون که هم ده برشنا لکمش تاو نشتون سخه سر تکوی. او وای که حکومت د چک بندور ته ورغوي نو د دې ستونزې به ورسره هواری سي. د یاد ولایت اوسیدونکي 15 کلن نور محمد وای د بند چک د برېښنا بند چې د پخوا په شان فعال سي د وردګو په شمول پلازمینې ته به هم برېښنا ورکړي.
ظاهر د وخت نه ده فابریکه جوړه شوې ده اوس د چې دلته ان کوبل ته اوله کې اول بس د چک د فابریکو کوبل ته یې ورکولو بیا دغه د فابریکه ورونه شوله اوس د غرویسي موږ که دا جوړه چې په اتلس میاشت کې موږ ډېر خوشحاله یو ډېره مننه ځینې کړو.
بلخوا په میدان وردګو ولایت کې ځایي طالب مسولین هم د خلکو ستونزې مني خو وایي چې دوی د چک بند د بیا رغونې چارې روانې کړې چې دا مهال 70% کار مخته تللی دی. د دغه ولایت د برېښنا امیر مولوي عبدالله خادم وایي دا ځل په یاد بند کې ډیجیټل سیستم نصبوي.
دوه کارونه شروع دي چې ډېر په شدت سره شروع دي، یو د دروازو شروع دي او یو د پایو شروع دي. دغه دروازې چې دي د هغه د کانال دای نوې راوړې د ایرانه او د هغه دروازې چې دي د کانال یوه کوستر دروازه او یوه دغه د ګلابې دروازه چې دا ټول هغه سپو کوي د بند خړې اوبو سي هغه یې اوس نو بار کې کابل ته کابل کې ترمیموي او روبړي بیا دلته جوړوي.
دا یادونه ور ده چې دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي، بلکې لدی وړاندې د افغانستان لګړو نور ولایتونو هم راپورونه ورکول سوي چې هلته خلک برېښنا نه لري او یا یې له پارچاوی شکایت لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یوندفی په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دي. په ځانګړې ډول کلیوالو سیمو کې چې برېښنا ته محدود لاسرسی لري او پر وارداتي برېښنا یې ډېره تکیه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار بیا د 1402 کال په وري میاشت کې فیو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول $200 میلیونه د برېښنا پر پیر لګوي.
تاسو لا پیغامونو
امبل د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په ډیر تاسف سره مو اوریدل چې د ازادي راډیو دوه تکړه جرنالستان چې یو عباد الله خانانزی او بل محرم دورانی و یو نور یو شته په نننۍ پیښه کې وژل شوي دي وینه تری شوي و دوی ته جنتي فردوس غواړم، د دوی بندګانو ته صبر جمیل غواړم او د ازادي راډیو ټولو جرنالستانو خبرنګارانو او کارکونکو ته تسلیت وایم. باید ووایم چې جرنالست هغه کس دی چې خلقو زغونه د نړیوالو تر غوږو او افغانانو تر غوږو رسیدي دا راکینو تر غوږو جرنالیست هغه کس دی چې په تیرو ترخو او خوږو وختو او محلونو کې وختونو کې د خلقو زغونه رسولي دي، د مظلوم ملت افغانانو مظلومانو زغونه د خلقو تر غوږو رسولي دي. نو په همدې خاطر د دوی وینې چې خدای تعالی اخرنۍ وینې کې چې نور د افغانستان په مملکت کې افغان په لاس افغان وینې تویني شي او د انسان په لاس د انسان وینې تویني شي واقعا ژړا هم راځي او زایر جرام دی چې دغه مظلوم اشخاص وجل کیږي نه حق د ټول افغانان سو خواهش دا دی چې د ارواو په خاطر د دې ارواو خوشاله دو په خاطر خاتونه د قران مو کې په دې په خیراتونه وکي او دې په دې شبر باندې ولاړ چې نن څور لسم د شعبان د شپه د 15 د شعبان دی او په دغه شپه کې لور د پیغمبر هم پات کړی په دې شپه کې اسنه قضا او قدر هم نشته سوی دی. په دغه شپه کې ټول عمل نامې د یو کال عمل نامې د هر انسان بولی د تر ته پورته کیږي. خو دې ته تسلیات د جرګې تر اوسه وړم د ازادي راډیو ټولو جرنالستانو خبرنګارانو کتر کې کښې دي کپ پراتې دي کپ کابل کې دي ټولو ته تسلیت وایم. والسلام تاسو د ایمي همکار خالي وښتنه.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکونکو سلامونه وایم. دمانو رحمت الله ده ځل ولایت خبرې کوم د کوم ټیکسنن سری ده خبرې اعلان کولان دي د مختخت او ټکو کې غندو او افغانستان حکومت پیغام ده ده له دوه شهرونو تېر شوی یو واکن د خپل سنګرونو باندې بریدونه وکړي او دوه په جس په خپلو قرارګاهو په خپلو اډو کې په قرارونو کې مچېږي خدا ده چې د خپل سنګرونو باندې بریدونه وکړي هغه ته د خپل له منځه یوسي. نور ډېر په دې پېښه باندې خوښ شوم یو رنو ته صبر غواړو.
زه د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه خبره کوم. د حنان حبیبجي تجاله پاک جنت فردوس ورنصیب کې دا ډېر یو ښه خبریال و، ډېر ښه راپورونه یې جوړول او ډېر د حقیقت ویلو خاوند و. خو کورنۍ ته صدر جمیل غواړم، الله دې جمیل.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریځ نه دی.
ترن اوردونکو زمونږه پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیدلې، لمالتیا مننه. خو دری خبری مجله زمونږه همکار سلطان سرور تاسو وړاندې کی. سلامونه سرور صاحب، سلام، شب خیر، غلی خبرونه ته.
وعلیکم السلام، شما مونده نباشین، بانو سهی.